السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د ایران پلازمینې تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي دوشنبه د چنګاښ دویمه د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس په کرج او د غراس کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتانز، فوردو او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالد ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي او توغول چې د چارواکو په خبره یو وشتنه پکې ټپیان شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه یې خپور کړی لیکلي چې وژل شوو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د څه باندې 300 نور وژل شوو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران د عام روغتیا وزارت بیا د شنبه په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوي او 3650 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د تیلو بیا پورته شوې ده. دا وروسته تر دې چې امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او د انرژي په بازار کې د ګډوډۍ اندېښنې زیاتې کړې. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې نن دوشنبه د برانډ تیلو بایا او د امریکا د خامو تیلو د اصلي شاخص بایا څه باندې 4% لوړه شوه چې دا له تېرې جنورۍ میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه بایا ده. لږ وروسته بیا دغه بایا بدله شوه او لوړ شوی نرخ شاوخوا 2% ته راښکته شو. د ایم یو ایف جی بانک اقتصاد پوهانو ویلي ممکن د هرې بشکې بیا $10 زیاته شي. ایران د نړۍ د تیرو نو هم لوی تولیدونکی هیواد دی او په ورځ کې 3.3 میلیونه بشکې تیل تولیدوي. او د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بیوزلي کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل شوې دي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر اجانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ کچه پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو حکومت پر ایران د امریکا برید غندلی. د چارو کتونکو وایي
از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتیجی به فکر
له سیاسی او استراتیجیک اړخه ز فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
له پاکستان را ایستل شوی افغان جونې وایي د زده کړو هیلې نیمګړې پاتې دي.
زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه ما چې دلته به د ماین د بسوس کې.
پکتیا کې د اوبو د شپږو پروژو کارونه پیل شوي.
دا استنادی دیوالونه دی، درې دانې او درې د وګو کانالونه دی، یو دانه سربند چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټول پروژو بشپړ کړي.
نور راپورونه هم شته. هله دا ملتیامو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم کوو. د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي او د خطر زنګ هم وهل شوی دی. تر اوسه د اسرائیل لخوا په نننیو بریدونو کې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو ځینو رسنیو ویلي چې اسرائیل د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. هغه پر خپل ټولنیزه پانه سوشل تروت لیکلي، د رژیم بدلون اصطلاح کارول په سیاسي لحاظ سم نه دي، خو که اوسنی ایرانی رژیم نشي کولای چې ایران ته عظمت یا لوړوالی بیرته راولي، نو ولې د رژیم بدلون یاد نشي. هغه په یو بل پوسټ کې لیکلي، د ایران د اټومي تاسیساتو زیان ډیر ګڼل کیږي، بریدونه سخت او دقیق وو او زموږ پوځ لوی مهارت وښود. هغه په سوشل تروت د یوې بی دوا بم غورځون کې الوتکه د ښکته کېدو ویډیو هم خپره کړي او زیاته کړي د چې د بی دوا پیلوټان چې د ایران د اټومي تاسیساتو په بمباری کې برخه اخیستې وه، بیرته د میزوري په هوایی اډه کې په خوندې ډول ښکته شوي. ډونالد ترامپ د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې د امریکا په بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي. هغه ګواښ وکړ چې که ایران ژر تر ژره سولې ته حاضر نشي، نور هدفونه به هم په نخښه کړي. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په استانبول کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ډیپلوماسۍ دروازه باید تل خلاصه وي، خو اوس داسې نه ده. هغه زیاته کړه چې ایران تر برید لاندې دی او تر هغه چې اړتیا وي د ځان دفاع حق به وکاروي، خو وی ویل چې هغه نشي کولای څرګنده کړي چې ایران به د امریکا د بریدونو په ځواب کې څه وکړي. د ایران دولتي رسنیو وروسته راپور ورکړ چې عراقچی مسکو ته رسیدلی چې نن دوشنبه د ولادیمیر پوتین په ګډون یو شمیر روسي چارواکو سره پر وروستي وضعیت خبرې وکړي. عراقچی مسکو ته تر رسیدو د مخه وویل، روسیا زموږ ملګری ده او موږ تل مشوره کوو. په ورته وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه هیواد د ایران د اټومي او توغندیو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل هدف بشپړولو ته ډیر نږدې دی. پر ایران باندې د امریکا برید او د اسرائیلو او ایران لخوا په یو بل باندې دوامدار بریدونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې موضوع هم و. په غونډه کې د امریکا استازي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د پوځي بریدونو دفاع وکړه او ویل بل اخر هغه وخت را رسیدلی چې امریکا د خپل متحدینو اتباع او ګټو په دفاع کې په قاطعانه توګه عمل وکړي. ډوروټی شیا ایران ته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ او زیاتې کړه، د څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران حکومت د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړي او د خپلو ګاونډیانو متحدو ایالتونو او ټولې نړۍ د سولې او امنیت لپاره یې دوامداره ګواښ رامنځته کړی. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپل اصلي ماموریت له مخې د ایران له رژیم څخه وغواړي چې د اسرائیلو د ویجاړولو لپاره خپله 30 کلنه هڅه پای ته ورسوي. خو د ایران استازي امیر سعید ایروانی د امریکا او اسرائیلو تیری کوونکي اقدامات غندلي او ویلي دي چې د ایران د متناسب غبرګون وخت ماهیت او اندازه به د ایران وسلوالو ځواکونو لخوا ټاکل کیږي. هغه په متحده ایالاتونو تور ولګوه چې یو ځل بیا یې په بې پروايي سره د نتنیاهو د ساتنې لپاره خپل امنیت قرباني کړی. د امنیت شورا په غونډه کې د چین، روسیې او پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو استازو د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید وغنده. د فرانسې او برېټانیا استازو هم له ایران څخه وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې موضوع کې تمکیګو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د متحده ایالاتونو هوایی بریدونه غندلی دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت د ویان لخوا پرون ماښام خپره شوې، له دواړو لورو غوښتل شوي چې د ستونزې د هواري لپاره دی له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې حکومتونه باید په داسې حالاتو کې د خپلو راتلونکو ګټو پر بنسټ دریز غوره کړي او په وینا یې د طالبانو حکومت هم باید دې شي ته پام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه غندلی دي. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا د یک شنبه په ماښام د ده پر ایکس پاڼه په خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دا ډول بریدونه به په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د خبر پاڼې په دوام کې له دواړو خواوو غوښتل شوي چې د ستونزو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلی او دا بریدونه یې سیمه او نړۍ امنیت ته لوی ګواښ بللی دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د یک شنبه په ورځ سهار وختي د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران په فردو، ناتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنانو په خبره یې پر نورو اهدافو به یې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ته په اشاره وایي چې حکومتونه باید د خپلو ګټو پر بنسټ په داسې مواردو کې دریځ غوره کړي. له دې جالې پخواني ډیپلومات د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د اتلانتیک شورا لوړ پوړي غړي عمر سمات ازادي راډیو ته وویل
از لحاظ سیاسي او از لحاظ استراتیژي ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود به نظر میگیرن و باید بگیرن.
له سیاسي او استراتیژیک اړخه ز فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي او باید یې وهم نیسي. په هغه کې راتلونکي باید وسنجوي چې که د ایران په نظام کې بدلون راځي آیا د دوی په ګټه دي یا نه راځي او څه ډول بدلون او نظام به وي. دا چې په ایران کې دوامداره ګډوډي په ګټه یا زیان ده، په سیمه کې په قواو کې ستراتیژیک بدلون یې په ګټه که په ضرر دی، دغه مسایل دي چې معلومداره ده هیوادونه او حکومتونه یې په اړه غور کوي او د هغه پر بنسټ پریکړه کوي او دریس خپلوي. زه فکر کوم چې افغانستان یعنی طالبان له دې مسلې مستثنا نه دي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې نور پوهان په دې باور دي چې په ایران کې جګړه د افغانستان پر خلکو منفي پایلې پریوستلی سي. د سیاسي چارو شنونکي او د ایرلند د بلسفورد کوینز پوهنتون پروفیسور مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي زیان به پر افغانستان د دې جګړې له اصلي پایلو وي. د زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په ټپه ولاړه ده، خو په خبره یې که جګړه دوام وکړي ښایي دغه حالت د ژور اقتصادي ناورین لامل سي.
که جګړه دوام وکړي نه یوازې هغه افغانان چې غواړي د کار لپاره ایران ته ولاړ شي تللی نه شي. ښایي یو شمېر هغه افغان کارګر چې د ایران پرېښودو او افغانستان ته پر ستنېدو اړ کېږي، د دې جګړې اغېزې به پر افغانستان تر ټولو ډېرې په اقتصادي برخه کې پریوزي.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ له څه باندې لس ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې په متقابلو بریدونو دوام لري. د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو سویو راپورونو له مخې په دې نښتو کې سلګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته 115,000 زیات افغان جونې او ښځې ستنې کړل شوې دي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې دا ښځې او نجونې اوس دغه هیواد ته داسې مهال راستنې شوې چې د کار او زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده. دغه نجونې هم د زده کړو نه موجودیت یا د زده کړو نشټوالی خپله یو لویه ستونزه یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوې، له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو په زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زموږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه هم د نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کنفرانسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت دی ولیکي، یا دې هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلی روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره دې غږ پورته کړي. د دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوي، تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستې، کتابونه لولئ، هیلې او د راتلونکي خوبونه جوړوئ، آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محروم شوي؟ په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي، د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت وي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
لز دکړو راګرځول شوی یو شمیر انجونی وای کڅوم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیلمنی وی چې د زدکو د پیل اجازه باور کول شي، خو په خبرې د هلی امداسي هلی پاتې شي. د کابل یوی اوسیدونکو سیدی کوثر هاشمی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې دوه مخکې د لسم ټولګي زدکونکو وازادي راډیو ته ویل:
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کال کېږي چې افغان جونې لسته کړو لري دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې مونږ جونې یو. مونږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کال کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. مونږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي تر څو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلې چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې، انسنفیانو پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سیمه. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکي واخو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو د دوام بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی جای اوسېدلو او نه هم کور لرو. زه په پاکستان کې په نهم صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه سوی یو افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول سوې ده. دې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما به خاطر امنی مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیت هایی که بود، خانم ها نمیتونستن بیرون.
موږ د هم دشته ستونزا و محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولی بیرون ولاړ شي او کار وکړي، اړ شو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د ځورونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقۍ ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته
یو سلو پینځه لس زرو درې سو نولس افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل سوي دي. د سازمان د شنبې په ورځ د جون په یوویشتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه دوه سوه شپږویشت زره دوه سوه نهه اویا افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا دوه څلوېښت زره درې سوه نهه یې په زور ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هېواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کېږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په دوه زره درویشتم کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د دوه زره پنځه ویشتم کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت اے سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا نیم میلیون کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنو شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو ترڅنګ د روغتیايي خدمتونو او روغتیايي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دواره پورن لرو، یو هم په واګا کې د ستونزو په اړه په واګې بندر کې. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوي چې ولسته ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي تفصیل به له نجیب الله الخیل واورو.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې. نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادی دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند. چاره به په سګلی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبل لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبل او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر ځینونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومي صفه به چرتله نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراتی زمکه به دی منځه وړي ځنی وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایی اوسیدون کې چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د دخکونه مخ کې بوکارونه نو وس کارونه شروع شتل. هغه د سوي چې 15 سال ویخ سال ویخ نه پر وسند تر مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره پس میا خوشحالی خدای دی وکي چې نور پروژې اندسي روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اړیوب زازې ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي، عمومي لارې دي، و د صحت برخه دی، د معرفت برخه دی، یا رغون انکشافي پروژې دی چې موږ ډیره وتاړتیا لرو ولسونه، او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازای ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې روسای راپور اخلو، د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګا بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پیښ کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1,000,000 زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند له حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشه.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانه ده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1,000,000 ضربه رسیږي.
نو موږ یې زیاتوي چې وازی له تیر کال راهیسې ممکن د 500 یا 600 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګدامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسیدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټاپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده، تقریبا 3 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي او زیان د اندازه سره زیات هغه مالونه چې یو سرو څلور شپېته موټره وه هغه هم چینجان کړي وه یا خراب شوي وه، ډېر زیات زیان ورته اړول سو. یا دلته چې کم درجې موږ خو د کولډ سټورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوی فصل را باندې راغی، دغه موږ ته د تباهي سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د کړکېچ له امله د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا واقعت دی چې د وچې میوې مشکلات شته. موږ ګرام ته وی دي چې د نورو لارو نه ولې دي هم اوس ایران
کنسا هم د دې سوداګرو او اړوند ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د ویلمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لاري هر کال د 500 میلیون ډالر په ارزښت خوچا میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیون ډالر په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچي بندر لاري افغانستان ته وارديږي. د یادونې ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله.
د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی، د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لور ممکن د ازادي رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی.
سلام علیکم تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر منو اوریدونکو ته وایو چې خو نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص ده الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت لا وخت دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شید او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص ده
نه دا خو د کورنۍ تخلص ده د قوم ده نو ما به تر وګړل چې باندې د کورنۍ تخلص انتخاب کوم کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه مکره زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره مناسب غني نو هغه څه بس وي خو زیر وخت بیا کله کله زین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسې کو دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډیر عام اوسي کې دلته نو یو څه هغه متفاوت واره کښته نو ځکه مې امدا غوړه کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په اړه زه فکر کوم نور تخلصونه تدار ته کار شو
ک تعلیم تر شم دی کابل د شونې روزنه پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق الاول لرو په هني سره و زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نه پوهیږم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کله کېږي دا د انسان د ستړیا له ملم کیږي د مشوند به خوندای سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زده ادبیات یو ځکهون کې مو خوږي مې چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکم خو به د مسلک لپاره روانه ډیر راته کار شوه یعنی ځان مې چې کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شاعر ته امداد او زړه له سلیکشن د بودیزم په دین کې استیلا د دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کوي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځ ور حل کما له خلک سره خبري وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کوم او کنکور کې هم انځو اړین خبرونه دی اروپانه کړي وو کابل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه اینه د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له یو کس سره تیر وي یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډېر فکر کوم چې مخکې لمخکې مې ځینې کتابونه پیول وسل مثلا زه خو چې ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب وسو زده دی چې ډېر دی دا شایي ځانمن دی خو به ګټه دا ده چې انسان ځان پیاز مېل شي چې اوس د کوم مضمون زما
خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان زمي له خپل مطالعه کې فکر کوم چې ورو په اړه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د ذوقي په اساس لا غره په هنه چې د ادبیاتو ډیر نر لري کیږي اس په انجنیری ته سم له ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپه نه خپل زه فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري هغه ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپه نه چېړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو چېړنه کوو چې رواني غیزي په یو چاڅ دي موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډیر دی یا مثلا دیو فلسفي دیو خوخيار او دیو کوم انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس کوه خو لازم هم د خولي او زورم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعري کې راشه مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا به ډېر د ممتاز په شاعري کې پیدا کولای شو مندل شو او په غي کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي مثلا دیو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا به په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان مو په مندل شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډیر خره زی ځکه دا بیت او شیر نسبتا ندي خبرو ته ډیر خل کیږي نو کبیا تشریح مو شي د لا خوند ورکیږي نو زه فکر کوم ورو په ملاد بیا ته هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانه به ما فکر کړو زه فکر کوم چې ډیر ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه 15 انتخابوي چکار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په 12 صنف کې دي دی برخه ته پام نه کوي څنګه هم دا سن نه دی یعنی یوازې زوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکي یو لیکوال باید کار وکي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زوق پالو زوق بیا یو څه غدي کپامې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه دا چې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوقیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاندې کری سات ډیر ده او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې پام دې کې کار وکړي کری سات باید وسنجوي مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاسته وړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او لاته وکي او بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیته څه شي لیکوالیته حاصلولې است
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او او به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوک رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څاډ کې اورته نه لرم او د شوندې ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خيو سمزداوي لیو چا سره او هاته کېو کا سمزمو په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابري کې دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن لستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دا ایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایو وخت وکړم چې یو څو توري زام ولیکم او د چا د استفادې وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتې چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړي؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. بله ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسیږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو. او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه. نو د راتلونکو محصلینو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه یې له نور هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي تابه لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تابه دوی کاری سهم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شاید انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ستا چې غمزه باید ور باندې پوي کم. نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خوب څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چی پر اوپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شو هغه ولي کو. نو تمرکز ټول په اوپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیږي کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي
د ډېر خبر ده. خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولا مزه که کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک دی او چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی. دوه ساعته کورس وی هغه د مسلم تنګ خوست ترغلی دغه د کیفیت هم ډیر لوړ دی غالي دی لږه سره څنګه دغه کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده اوس ډیر ښه زمینه هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه دغه زینم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژو د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې ویژو د تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژو د تکول ده کنه ده دا د طبيعي ز شي لکه سره ورو مخ خپل مورنۍ ژبه زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کبه چې ته موین وخت دی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غلي کول لپاره خیر دا به سبا دوه ورې به وایم دوه درس به یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم کبه د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب مې مثال اوس موږ ډیر برخه استفاده ورن کولې شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانغه دې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې هم د پر زمينه مساعد کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي کته ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول وس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي کته سو ژبه زده کوي فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټما ټاکي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سره کار ملامه غشه به سرش مثلا فکر ما په ما غشه به کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم دا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم ترغلته وي اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګونکي اوسي نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره که څوک غواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لار ده په برخه کې تکول شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه څه دي چې لیکلې دي پلیس لای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتلې څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې دروانه د فلوئنسي مخانيسي ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو دي خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم او کله چې ژبه زده کوم ښه خبره ده دا چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په ګوس ما ته اوکې نه زمينه نه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينه را ته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اول ورځ کې چورته کې نه سم هغه پیرنیو هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ابه چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شمې په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 500 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي نو بیا به غوی ماسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي زده کړي ولې زله څو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړي دلشي دا ستوري ځوانان پیژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړي نو انګلیسي هم ترز دکیدل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوبات غواړي کله انسان نه پويږي جواب باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي، د ګمان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه، او دا وینا هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده، نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چا ته تجویزو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو د په هند کې کوم کس ډېر زیات مالدار و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمجھو اس کی سو فکر کوم د وطن لپاره یو څه زکرانه کار مهم دی. ارڅ کټ مدیا تر سره خو دا ژوند فکر ارڅ ماشینی کیږي.
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د مانویات پوری وای. غلې ملت هغه حکومت ته لار هاوروي چې عدالت نه رعایت وي، دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي.
مدني فعالیتونه خو بار برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسیږو. خو ډېر هڅه مو دا زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جیب کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالیو ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه همدلته پرانیستي دي، هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست دولس ولسوالیو ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته کې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وی ته له فعالیت وروسته بیا ورخلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته، نو هغه ځوانان ورته بیخي ډیر خوشحاله دي. او دا د قبایلو یوه لیسا ده، نو دغه محصلین بس د کوونکي ډیر ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډیر ښه کاري دا کړی وو چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډیر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډیر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې، یا مسخیلو کې وخت و، نو بیا په هغه مغورزو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر یې هم معلومه، څومره خلک کتابونه وړل، نو اتمن پښتنه کوو یو ساعت کوو او سم ما څه کوچنی را پیدا کړی بل ول سره کم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سیت احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه دا 30 میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500 زره تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی انرژي احساس وي درته کول لپاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زین نه رامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلون کې لپاره یو هیله مندې ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده وروسته زه د توري خلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک لولي هغه قدر یې کوي
بس توري د وسوسه او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان
ಸರ್ಗು ಎಸ ಮಹಶರ್ ಕಡೆ ಕಗುವ ಗುಣ ಏ ಪಜಡ ಸರ್ ಕಡೆ ಕುಲದ ಹೊಸನ ಜುಡ ಸಬರ ಅನಾಸ್ಕ ತೋಯರ ತಾಜಕ್ಕೆ ಪರ ಹರ್ ಕಡೆ ಯೋಶನ್ ಖಾಲೇದ ಗುಲ್ಗುಂದೆ ತಂಕೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾ ತು ನಾರಲ್ ಖಪೇರೇದ ಮಸ್ತ ದುರ್ಖಾನಿ ದಾಸ್ ಪಿನ ದಾಸ್ ಪೋಗ್ ಮೇದ ವೌರದ ಬಾರಾಂ ದ ಬಾದ ಫುರ್ಖದ ಗಲೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯ ನಾ ತು ನಾರಲ್ ಖಪೇರೇದ
سهاری چه پزلفه شمال شی وگمه ده گلاب نوی خوری شیل هوانا دسپین حاج که غاڑ پا مرکه عبدی زجل و حالت تگیده و بویم سرگردانا Por cada galera